په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یونا مانن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او لمرستندوی مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوی بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونا مان رسیال همدارنګ ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوی محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلاري دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوونه مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو کې تر امرسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بېطرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نشي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا 40 میلیون ډالر د رسیدو په خلای کاو په ورستیو نږدې څلور اونۍ کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2.5 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریزې پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 2500 کیلومتره مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعالې سره مرکه کړې ده.
دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
دغه راز ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له ادارې سیف د چلډرن هم وایي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریکي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي دا اصلي جواب وي.
د وروسته خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وای ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسي یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلي افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی ماسیر آسیا او بشري مرستو مشر پر طالبانو دغه راز انتقاد کړی چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د اکشن ایډ مؤسسه د سیاو بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نو موړی په افغانستان کې د خوځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغان جون او خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینهو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلنو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړي او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او تر خوایي افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جون او خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوایي په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې غوښتنه هم شوي. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوایي ترهګرۍ سره مبارزې ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د وروستیو محدودیتونو د اغېزو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. هغه لی آریان چې په یوې غیر دولتي اداره کې کار کاوه او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړې، په پیل کې پر ښځو د دغو بندیزونو د اغېزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وې، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي، او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وې، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کېږي زه کور کې یم. هغه وخت که د کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و همدغه ښځې سرپرستانې وې، ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت داسې کورنۍ وي چې هغوی سرپرستان نه درلودل، نارینه چې کار ورته وکړي همدغه ښځې وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې الول دوی کار کوه. نو آیا دا تصمیم داسې واقع بینانه دی؟ آیا دا کیدای شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ ته نفقه وګټي او ښځې چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ یې کوه هغوی په کور کښېني؟ دا شرایط څونه دا وضعیت دوام کولی شي ستاسو په نظر او عواقب یې څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلی دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته، دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه دې جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې پوهنتونونه، مکتبونه همدارنګ د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړی دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعاله سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه خپل نظر راسره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپل ور سره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یو نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای پوخای په یو نا دولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو، خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل 6 کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړی له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 80 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناکه چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 90% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورتر غاړې ده په 2022 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 180 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو دې پریکړه په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو ذبیح‌الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
به هم پنده موضوع که تمکیه بوده، ترکیه یو مشهور دینی عالم و دی مسلمانو هیوادونو دی عالمانو دی مشهر تابو کمیتی غره محمد گرمزوی پا افغانستان که پنجونو دی زدکر دی بندیز مسئله پر طول مسلمانانو اون پوری ترلی ده. هغه پا ترکیه که دی طالبانو دی پوهنی دی سرپرست وزیر حبیب آغا سره پا کتنه که دغه موضوع را برسیره کردی ویلی دی چه پنجونو او خزو دی زدکر بندیز دی منلو ندیل دی مخید اسلامی همکاری و دی سازمان پا گرون دی اسلامی نده یوش مېره هوادونو هم له طالبانو غوښتي و چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیه یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد گرمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې د نجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر گرمز د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلی او ورته ویلي د نجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علماء المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خپره کړي. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنم
ښاغلی وزیر، شاید تاسو ووایاست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم. هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر گرمز زیاتوي: د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې پنجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد گرمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه و؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه، خو چارواکو یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دینی عالمانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د افغان نجونو په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي. تر خوا یې درې اونۍ وړاندې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تلو هم بندیز ولګاوه. نن 415 ورځ ده چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي، او تر خوا یې 6 ورځ ده چې طالبانو پوهنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځه کړنه لاره د دې لامل شوې چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی ریڈیو واوری اوزان خبر کریں.
چین له نږدې 3 کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لری کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په 8مه داسې مهال منځ لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لری کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د صفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بېساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري، او دغه ویزا یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له 10 ډېرو هېوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
یو شمېر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو تر لاسرسۍ ورستر بلې سختي هیږي. دوی په خبره د طالبانو د حکومت د ډېرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت ویاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
اطلاعاتو ته لاسرسی شته خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکار هم ده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي هم دا اصلي جوابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزي واکمنې دوه رئیس اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسؤلینو سره شریکه کړی ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نایب مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ما به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میاشتو راهیسې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لومین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره د موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي بس له منځه ولاړ نشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز سم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنیو او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بېزلي واکمنې دو وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغېزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا په رسنیو د نورو محدودیتونو تر څنګ چې له امله ډېری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمېر سره خبریالان او رسنیز کار کوونکي له هېواده وتل او یا هم ګارشول اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل وو. خو د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري ته ژمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ او خبریالان ځینې داسې پوښتنو باره کې اصرار کوي چې هغه پالیسي له مخې نه هغه باره کې ویندویانو مې څه نه سي ویلی، لکه د تعلیم موضوع ځینې نور موضوعات چې فیصله شوي دي او د تطبیق په مرحله کې دي. رسنۍ متاسفانه بیا اصرار نه هغه پوښتنې کوي چې هغه یو ورځ ځواب سوي یا ویندویان نه غواړي په اړه څه ووایي. نور برخو کې انشاءالله د رسیدګي معلومات ته چې وي
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په تېره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له 150 په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دو کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه همدا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالی وزارت بیا وایي چې له همدې متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمی خواهیم، پول 40 سال خدمت خود می خواهیم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون که محمد نومنده نو موړای وای په 13 دوه کلونو کې د طالبانو ته حکومت لخوا تقاعدي نه دا ورکړل شوی چې په خبره له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپل درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت 2 سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کاله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما مېرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او مېرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخېږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې یې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده. تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار دې همدې یو.
خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شوي او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زما نوم محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ما هله غشتنه دا د طالبانو څخه چې مکتبونه الکی او دغه د مجلسو کارکونکو ملکی ورځ ورځ تنګ سیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي یو پر پنځه د لاړو حکومت سره اضافه کړې دي پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.